سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې تا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو راپورونه وايي د بلوچستان په مستنګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د مرشو شمیر تر 50 ووخت په مستنګ کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد زی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د مرشو شمیر 2500 تر رسیدلی دی تر دې مخکې د بلوچستان د لاټ وزیر جان اتسکسی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي په 14 کې تر لګې د لاس کسان وژل شوې دي او تر 500 زیات نور ټپیان شوې دي. هغه ویلی چې د مړو ټپیانو شمیر په زیاتې دوه دی. د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټه په 8 کیلومتر کې پروت ده. پرته سیمه ده تر اوسه د نننې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. طریق طالبان پاکستان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په 14 کې دوی لاس نه لري. په روستیو کې په بلوچستان کې د ډول 14 او نور بدون زیات شوې دي. روانه میاش په دغه سیمه کې یو بل بمبي بریدس کې د جمعیت علماء اسلام دی او مشر حافظ حمدالله په ګډون یو لس کسان ټپیان شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غک انګریزي څنګه د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حمله کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلې دي چې د پاکستاني طالبانو په ګرون په افغانستان کې بهرنی جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړه ولیده. 14 نن د دوابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمنځ مخ کې د خدمت پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتر غورځیدلې او د کندوالو لاندې د دوو کسان د بندو کسانو د رئیسولو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جماعت کې لا ډیر شو تر ویخت پوری کسان موجود دي. سر احمد زیاده کړی دا ویرشته چې د وژل شو کسان شمیر زیات شي. تر اوسه د دې بریټ د مسولیت هم چانه دی منلی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وایي چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقید خبری داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځنګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینټ نن په خپل ایکس شبکې کې لیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي نه دا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی نه دا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلی پر یوشتمه په کابل کې نیول شوې دي. ځین نور فعالان لکه رسول پارسی متي ولاوي صاحب مرتضى بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. او درمنستان حکومت وايي له لنجمن سیمې نه ګورو کرباخ څخه کم 15000 کسان د هیواد تورغلي دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمې کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمې بشپړه ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام دوام لري. ترمنستان د صدر اعظم ویان د نازلي بغداد ساریان ویلي پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو له نګورو کراباخ اتلو رویا زره او وسو او اویا کسان در منستان خوري ته دخل شوې دي. شته د دې سیمې د تخميني وګړو څخه باندې دوه پدریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل. لا د ورسته ورزو هغه راپورونه باندې چې مخ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی او د افغانستان سربیره د غونډي پاکستان د مهم بیلابل مطالب درته راټول کړی دی. دا مطالب درته لرو. وړاندې په خبرونه کې به را سره دا واورئ چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یوه چاودنه په هنګو کې شوې ده او بل هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوې ده. د دې سربیره پر سر دا واورئ چې پاکستان له خپل هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. دا هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستانه د هیواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات ترته درکړو. دا به هم را سره واورئ چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه لیسته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم مرزو چې پرون پکې تیز باران او غلې خلکو ته زیان اړولی.
غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېر زیاته غلې وشو.
ورزګان د بهم ورشو چې ویل کیږي د شری ناروغي په کې ډیره شوې ده او خلک یې په زحمت کړی دي.
زمر په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا به خې به نهایت زیاته ده. ګرد ما شمان دا چې سره په تکلیف
نور مطالب هم شته. منتیا مو غواړم
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشهید. د پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرنی وګړي چې په دې هیواد کې پناه قانون توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړلې وی پاکستاني خصوصي ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي وو چې حکومت د غیر قانوني کډوالو د نیول لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 28مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې دغه پریکړه پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوی او د اوسېدو قانوني اسناد لري نوېستل کیږي.
د کابینه له لوري نوې تایید شوې پالیسی یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینه پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنه شي.
لادی وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنۍ او د ځینو سرچینو له قوله ویلي و چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13 کلونو راهیسې د هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس کچېره موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو لمنځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دیروزی دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي د دې هیواد وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځنګړي ډول ماشومان او خځو پر روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت وایي زبی الله مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشنبه پورز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غږ ته ویلي چې دوی به له پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبه په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي و چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیه ته کډوال شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخوا پرتله زیاته شوې ده. دوی له روغتیا مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ور ورسوي، خو په اروزګان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبر ردوي او وایي چې د شرې ناروغۍ زیاته نه بلکې کمه شوې ده. له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتله څو برابر زیاته شوی. زاهد باچا د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتله ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
ځمانم زاهد باچا دي. زمر په کلی کې دا چې ګوره دا چې د شری مرزي دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان دا چې سره په تکلیف دي، معنا دا مسلین باید ټوله باید د شری مرزي د لپاره پاملرنه وکړي او راځي مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شریسته دا مسلین چې ټوله مسلین سره دا هله کوم چې معنا راځي د زمر او هوا د هوادوالو او مشکم کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شری یا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وي تر لاسه کړي. شاولی د اوروزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بل وسیدونکو دی او دی هم وایي چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوې ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
زموږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر شوی دی چې په خوابه په لس کې یو دانه وس عام دی. ګای دوه کوره پخته دا غو دوس شری وز نور دوه کوره ته ځي. دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری وی په دش کې ناری وی واکسین دی په ماجه چرولی ماجه ته آیا ته فکر وکړه زه نه یم
زه یو سړی یم، زما څلور پنځه دانې عیالونه د واکسین دي. اوس الانه زه د اوس الانه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین والا ته وویل، پرون واکسین والا راغلی باره، ما ورته ما چې نارې وای په فصل کې یا په دشت کې نارې وای و ماجه چې راول ماجه چې تا ته څوک درولې؟ زه په فصل کې زما مور خو نو نشي دروستلی ورور. ورسه دروازه ور وټکه، ور سړي ته خپل واکسین ورکه، دی رقم یې مه کوه ورور.
بلخوا د اروزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د واکسین د برخې مسؤول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو دا خبرې ردوي چې ګواکې د شیری ناروغي زیاته سوې. دی وایي د پخوا په پرتله دغلته د شیری ناروغي کمه سوې ده.
په اروزګان کې کومه تاسې خبره وکړه چې د شیری واقعات زیات سوي دي؟ دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښه نشته چې په اروزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شیری واقعات اکثره وخت په یو کلي یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
وړاندې به ګاونډي پاکستان ته هم ورشو، د هغه چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هېواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تا سره تفصیل شریکو. خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نه یو راپور ته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایي ستورمزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوه روسي ستورمزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس وی پانی د راپور لمخې امریکایي ستورمزلی فرانک روبیو له دوه روسي ستورمزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوس کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پرمځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نور روسي ستورمزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستورمزلی روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک د خټک صاحب تاسې ستړي مشي د دغې چاودنې په اړه شنن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېر مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلع د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 5 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې الته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جمعات چې کوم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا دمه چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړې، نو تر 500 زیات کسان په هغه کې وژل شوی دی، او هم دغه مر کسان چې دی دا په دې کې ژوبل دي. بل خبره دا چې تر دا دمه د دې چاودنې ذمہواري کمیډلې نه ده قبول کړي، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو یعنی د تحریک طالبان پاکستان د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو او هغه وی چې مونږ په دې چاودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب قدم راته وای د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چاودنه شوې. دا چاودنه چرته شوې د تلفاتې څومره؟
بالکل دا چاودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چاودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چاودنه شوې ده او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لږ شیبه مخکې خبرې وکړې، هغه مونږ ته وویل چې دا دوه ځانمرګي برید کوونکي وو د پولیسو په وینا، او دوی کوشش کوي چې دی جمعات ته ننوځي. هغه یو د پولیسو په ډزو باندې ووژل شو او دویم کس جمعات ته دننه ورغی او هلته یې چاودنه وکړه. نو د هغې سره تر اوسه پورې د مړو شمېر څلور دی او څو زخمیان هم دا لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان د مشال راډیو ایډیټر داود خټکو چې په پاکستان کې د دواړو چاودنو په اړه شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځي او د ودانۍ د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې ښوونځي او مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلې سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
ما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیانې نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرش و د خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناسي پر د خاور باندې بادونه هم ډېر دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای یا خیمې ولی. نو مسلم مګر ده کې وسایل معلمان به ورته ناست ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرایه سو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپنا دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. پنځه مداجی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحال سبقان وایي، مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره وایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب مدرسه هم سره جلا سي. د امرستي اوس امکانات راته برابر کې، باید مکتبونه راته جوړ کینو.
اکبر جان دی. مکتب وایو پرشونه او میزونه معلمان پرنځه کراته ناسي شینه سبا مسجد کې سبا په کلمانو کتابچه نسته.
پاینې وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستون زمني خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانۍ د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې و. دلته بیلابیلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړې، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات مکاتبو تر خپل وسه پورې وکړو. خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امیدسته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا هم دغه درخواست بیا هم ژغ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډیره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک ته پانا ده او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره
وځو په ختیس کې کونړ ته ورشو. تیر مخام د کونړ یو شمیر سیمې غلې توپان او سخت باران ځپلې دي. زه اوسیدونکو وایي ل غلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډیر زیان رسیدلې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وایي تیر مخام سرکانو او یو شمیر نور سیمو کې سخت باران توپان او غلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او فلو باران او سره تیز باد او سره پښتنه ټول خراب کړل او من خپل د شپتارانه باغ د چاغې نه ټول لغه کم پانی او دغه چې بکیو ټول پزمکه فرې وتل شولې په خېوه جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پښتنه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل ډیر نقصان ورسو.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله باد و باران هم ور سره و دغه غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې جوار شو سبزیان شولې دای هم زیانمن کړي ډیره زیاته غلې وشولې ځکه پزما کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدې ولسوالۍ د دیقانان ټوله د مشر ملک خان پاچا ازادي رادیو ته ویل للمیزم کې وچکالې لکر کلی وستلې او کوموزم کو ته چې او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلې او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوارو پورې پانه پاتې نشو او ونه پورې پانه پاتې نشو لا سخت غلې زمونږ په منطقه وشو لا زراعتیزم کې کم وي هم دغه زراعتیزم کې وي چې دی باران او غلې تخریب کړلې. دا وخت ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړو زحمت ایستلې او بس غلې کړو پټي کړو هغه ټول غلې او خراب شو. نو غریب خلک دې په قراسم په دغه اندازې چې بل خواري غریبي نشته دې زمنګ د خلک چې په زراعت کې مشغول او هر کال خواري او چې کماوه هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې زمان ځلاړه باید زمنګ د زمیدار او زمنګ غریب ولسته دې سمکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ څوکۍ خاص کونړ نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان باران او غلې سختي ځپلې دي. د بزګرانو بڼوالو سربیره سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو پاړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسولینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه. یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو لمشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سوارلۍ به نه وړي ټیکسی لین نه ورکوو. کچیرته 15 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کې یا د سوارلۍ دپاره پرېنه دي دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډیر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دی رنګ وس لري نه دی هغه. خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکوي نو مفت باید ورکړي او که ټیکسی لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا اووه نوي ده او دا شپږ نوي ده دا نوي ده. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند آزاد څخه زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه د غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزار داسې عمومي شهر شي یا د ولسوالۍ پورې وي چې موږ د زنانو لپاره تشنابونه نه لرو عبدالمند ځای نه لرو. دا ډیر ضروری دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شهراو باندې په لکهاو زنانه په جریان کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی. بل هغه د شلمنځ پاته دی نس کول او داس لمنځ ځای نهست نه د اوداسه ځای نهست نه ضرورت ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید د خیره بنسټوسه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري د خیره ټولونو څخه نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 10 کیلومتر یا پر 10 کیلومتر باندې زنانه وو د پاره تشنابونه او د مسجد د منځ زیاده جوړ کی. دې ته موږ اشد ضرورت لرو او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلی کولای شئ د غیر راپورونو جزئیات ازادۍ رادیو په پروې پانه چې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړی او هم درنګ از موږ راپورونه کولای شئ زموږ پر facebook.com/azadiradio باندې هم پیدا کړی. اوس هم دا پروګرام خبرو خو تر هغه وړاندې دل نن خبرونه راپورونه وايي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د مرشو شمیر تر 50 وو وخت په مستون کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد زیدا ساتره ډیو مشال څنګه ته ویل د مرشو شمیر 2500 رسیدلې. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان سګزی ویلی و چې په دغه 14 کلکتر لګې دی الله کسان وشل شوی دی. د پاکستان د تحریک طالب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبان د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د زینو غړو د نیول راپور تایید کړ. جلیل عباس جلنی پرون پنځمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیات ته دغه وسلوالو د نیول خبرو کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاد یاسف درانی په مشرۍ د پاکستان یو هیات تیرولې کابل ته سفر کړی و. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو د مرکزوب لاړولې 14 نن د دوابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شوې د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د برید مسولیت چا نه دی منلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومت ولې په پابې انتقاد نه کوي. میرخان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ پنځم غونډې ته د خبري کړې دي. متقی د خبري د محل کې ویل چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو د طالبانو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ وایي چې نن یې پر خپل شبکې ولیدې چې د خوځو د حقوقو د مدافعینو جولیا پارسین د پروانې د هغوی د کورنۍ وغړدنی ولیکو د خپل سری توقف لکبل سخت اندېخمن دي. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د کسان ژر تر ژره بیل کوم قید را خوشې کړي او درمنستان حکومت وایي لا لنجمنې سیمینې ګورو کرپخت څخه ځکه 15000 کسان د دغه هیوا ته به تور غلې دي. د لکل شي ازای پر جان روانه میاش په دې سیمه کې پوزي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړه ول کټینګ کړه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعت د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د جنونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د په هنتونونو دروازې د جنونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ ملما په نننې خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کو. د مرکه په پیل کې زموږ د ملمنې معرفي د هغې لخپلې خولې واوري.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې خونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوسم شتایمه. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایمه تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایه سنتونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو.
هلته مې تر اووم پورې حتی تر دولسم پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دی.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی و، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین و.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی و، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوی دی، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یې یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرمه چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه، وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ را وړه او ده ما ته ګوري 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 چېدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې، ما غته خورې ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د ستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاده یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغه وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخت تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالب خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه، بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولنه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لار روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړی دي چې موږ باید د دې جامع ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو د چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلای دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړ کی وي، زموږ د جامعه سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنې ورته اړتیا لري چې باید وغوږو باندې پوه شي. او اوس کدی دا خبره کوي نو کوم د هغه نصاب مقتدی وړاندې کی؟ نو په اوس شرایط کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه سیده موږ به ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یو خدای و جنې د محرم سره باید وي خو سیده، نو دا یو ډاکټر یوازې کولای شي چې د دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټر وي؟ او موږ خزینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ ایا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا خزې دی ټول لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی، سپارل شوی. لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي. لکه هغو خو دینی علوم کړي، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولی دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه د افغان ټی وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاست مداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ د دې ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه کندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله. او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ به مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو ضایع کوم. خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوپشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو. زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وو، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وي، ښځې به وي، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وي، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستاني مېرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي؟ دا تاسو د حجاب نه خبرې کوئ نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومو اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټرانې په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپلې مېرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا مېرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځمه زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمانه ښځه او جنۍ باید حجاب مراعت کړي. اخر موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعت کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمن څوک دی او لکوم ادرس ناراضی؟
دا میرمن مزل په هغه ما چې دا کوم کړیو کې لاس لري او نو ته لکه دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښوالی هم شته او بدوالی هم شته. ښوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کیږي. نو دلته لکه دا یو لکه دې ته یې ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په د خپل حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دی. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نه شو ویلی. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نه شي کولی د دې دروند بار یعنی مسولیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه دې د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نه شم کولی د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شول، لا تفسرونه لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول تا داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ فقط زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم هم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د
ټویټر پته ده p@azadiradio.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.